سنا او پاکستان ترمنز په سپین بولدک دوهم پړاو خبري وشوې
د خپل خاو تر دل نوسو نو دا غشان به تکرار نشي او زموږ پایښت د دې
دا د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق کوچی په دغه خبرو کې برخه درلوده. په زابل او کندهار کې د پاکستان پر ضد مظاهره او غونډه وشوه. په خوست ولایت کې 219 ژوندۍ د احتجاج په توګه بند شوې دي.
د ټولو معلمینو دا پریکړه ده چې موږ خپل حقوق ورکوړي شوي نه وي تر هغه وخته پر به موږ مکتبونه بند وي.
په اورزګان کې به سرپرسته شوی شي شکایت لري چې کومک ورسره نه کیږي.
که ارتم کومکونه راغلي دي ار شي راغلي دي موږ ته شي نه رسیدلی.
هغه څه بیا تورته په ارزګان ځکه بل شي بیا تورته ارزګان ځکه
د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان او پاکستان د حکومتونو استازو پرون شنبه د سپین بولدک او چمن ترمنز د وروستۍ وسلوالي نشتې پر عواملو د خبرو لپاره دوهمه غونډه وکړه. سره له دې چې د ملي دفاع وزارت پرونې غونډه بریالۍ ګڼي او وایي چې لانجه حل شوې، خو په سیمه کې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دواړه خواوې کومې مهمې پریکړې ته نه دي رسیدلې. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت پر نوویل چې د سپین بولدک او چمن ترمنز په ډیورند کرښه د افغانستان او پاکستان وروستۍ لانجه حل سوه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش وویل چې د پاکستاني دوري سره لانجه یې په خبرو او مذاکرو حل کړې ده.
در ای بس هاتو جانب قناعت کردن که
په دې بحث کې دواړو خواوو قناعت کړی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د وروستیو نښتو علت دا و چې پاکستاني پوځیانو اشتباه کړی و. مشکل لرو چې په دې اړه تجدیدي نظر وشي او په راتلونکي وخت کې د داسې تېروتنو مخنیوی وشي. یقینا د لقمان او نظر کلی دواړه د افغانستان په خاوره کې دي او پاکستاني لوری د افغانستان د پوځ له اجازې پرته په سیمه کې د وګړو د شمیرنې لپاره راتېر شوی و. خو یو سیمه ییز چارواکي چې پرونی غونډه کې و د نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان د استازو پرونی کتنه به نتیجې پای ته رسیدلې ده. د پاکستاني لوري سره په پرونی خبرو کې د افغانستان د پوځي پلاوی مشري د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق کوله. په هغه ویډیو کې چې له خبريالانو سره شریک شوې، جنرال عبدالرزاق پاکستاني لوري ته وایي
د خپل خاو تر دل نوسو نو دا غشان به تکرار نشي
د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو وسوال نشته. د جمعې په سهار پیل شو. په دې نشته کې د افغانستان د سرحدي پولیسو دوه غړي ووژل او یو لسنه زخمیان شو. د نشتې له امله یو شزه وژل شوی او څوار لس ملکی کسان زخمیان شوي دي. جنرال عبدالرزاق د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نظر او لقمان کلی د افغانستان د خاوري برخه او د سپین بولدک ولسوالۍ مربوط دي. هغه څرګنده کړه چې پاکستانی ملیشه د سیمې ته د وګړو د شمیرنې لپاره ورغلی وو. د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر سرچینو په حواله وایي چې په رخمان کلي او نظر کلي کې تر 15,000 زیات خلک اوسي، اکثر په قومه څکزي دي او ډېر ځوانان د افغانستان د سرحدي پولیسو په لیکو کې خدمت کوي. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نشتې له امله سلګونو کورنۍ له دواړو کلیو تښتېدلې او د سپین بولدک بازار او شاوخوا سیمو ته یې پناه وړې ده. په همدې حال کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف پرون خبریالانو ته ویلي چې کابل او اسلام آباد باید د اوږدمهالې سولې لپاره همکاري زیاته کړي. د پاکستان اسوسیټډ پرس په حواله خواجه آصف ټینګار کړی چې خپلې پولې په دقت څاري او د دښمن تیری ته به اغیزمن، مناسب او بیړنی ځواب ورکوي.
پاکستانی رسنیو ویلي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ په دوه کلیو کې د افغان او پاکستاني پوځیانو لشکري وروسته پرون هم وضعیت ترنګلی وو او د پاکستان پوځ او سرحدي ځواک د لقمان او جهانگیر او نورو کلیو اوسیدونکو ته د لاور سپیکر او پمفلیټونو په وسیله خبر ورکړی چې له کورونو ووزي ځکه چې دوی په دغو سیمو کې عملیات کوي. د چمن مرستیال کمشنر قیصر خان وویل چې د سرحدي کلیو اوسیدونکو ته ویل شوي چې خوندي سیمو ته ولېشتي. د همداراز ویلی چې د دوړو خو په پرونیو خبرو کې پرمختګ ونه شو. په همدې منځ کې د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار خان ولی ویلی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا د دوړو خو د پښتنو په زیان ده. د دوړو هیوادونو له حکومتونو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او مسائل د خبرو له لارې حل کړي. لبل خو د کندهار او زابل ولایت سلګونو اوسیدونکو اعتراضیا غونډه کړې او د غرض مظاهره کړې او د افغانستان پر خاورې د دوی په وینا د پاکستان حمله غندلې. له سیمې څخه د صادق رښتینی راپور.
د غونډې یو برخوال ډاکټر فاروق اعظم د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون ته په اشاره وویل امریکا سره د دې چې فر افغان خاوره د پاکستان د حملو مخنیوي نه کوي بلکې پاکستان نور هم د افغانستان سره د لانجو جوړول په برخه کې پر ملاټه کوي. پاینی وخت کې په زابل کې لسګونو کسانو د پاکستان پر ضد او د افغان ځواکونو په ملاتړ مظاهره وکړه. د زابل د ولایت شورا رئیس تا جان حق بیان وویل چې دوی د جمعې د ورځې حمله غندي او د خپل سرتیرو سره د هر دشمن په وړاندې اوږه په اوږه مبارزې ته چمتو دي.
د زابل ټول ولسونه د پاکستان نور غیر عدالتانه وغواره کتونو چې زموږ د خاورې په خلاف چې زموږ د نظامیانو په خلاف دي. د زابل ولسونه نور تر پازي راغلي دي او د پاکستان د جهاد لپاره یې ډلونه راایستلي دي. د ډلو په ولو سره د پاکستان په خلاف راوتلي دي او حتی د یزید د سی خپل سرحد حرکت وکي او د خپل سرتیرو سره یو ځای د خپل وطن دفاع وکړي.
د زابل د ولایت شورا غړی اسد الله کاکړم ورته خبره کوي او وایي چې کارتیا پیژسي نو د زابل ولایت اوسیدونکو به د ملي اردو او د پولیس سره یو ځای او د دشمن په وړاندې په جګړه وکړي. هغه پر عام خلکو غږ وکړ چې باید د ملي ځواکونو د ملاتړ په لار کې هر ډول قرباني ته چمتو شي.
نن د زابل ټول ولسونه راټول شوي دي او دغه د پاکستان به شرمانه حمله چې زموږ پر خاورو باندې کړی دا او تاروز یې کړی دی راټول شوي دي زموږ خاورې ته. د دې په مقابل کې دا پاکستان پر ضد باندې ځوانان به حاضر شوي دي چې موږ د غلطه دفاع کوو او خپل د اشرف غني سمو غوښتنه دا ده چې موږ د پاکستان په مقابل کې خپل دریځ ټینګ کړي.
د کندهار او زابل اوسیدونکو په داسې حال کې د خپل ملي ځواکونو سره ملاتړ کوي او د پاکستان بریدونه غندي چې د جمعې په ورځ د سپین بندر په لوکمان او نظر کلو کې په دوله ساده جګړه کې د دواړو لورو د پوځیانو او ملکیانو په ګډون شاوخوا ته اتیاتنو ته مرجوب لواوښته.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي د هیواد روانو حالاتو ته په کتو تر هر څه وړاندې خلک امنیت ته اړتیا لري او دې موضوع ته باید جدي پاملرنه وشي. عبدالرؤف ابراهیمی ټینګار کوي چې په کندوز، بدخشان او په یو شمېر نور شمالي ولایتونو کې د جنگ شدت خلک اندېښمن کړي او په دې برخه کې عملي اقداماتو ته اړتیا ده. نور حال د واصل وصال پر راپور کې واوري.
په یو شمېر شمال ختیځو ولایتونو په ځانګړې توګه بدخشان او کندوز کې د جنگ شدت په ولسیرګه کې د خلکو د استازو اندېښنې راپارولې او دوی وایي چې همدا مهال د خاناباد او قلعهزال په ولسوالیو کې څو امنیتي پوستې د طالبانو په محاصره کې دي. د ولسیرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دغو اندېښنو په تایید سره د دغې جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې په بدخشان، کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې روانې جګړې باید کابو کړی شي.
امروز امنیت برای افغانستان از هر چیز دیگه که اولویت خدا داره و نیاز اساسی مردم افغانستان امنیت است. جنگی که در
بدخشان اوس مهال تر بل هر څه موږ ته امنیت لومړی توپ لري. زموږ اساسي اړتیا امنیت ده. په کندوز، بدخشان او نورو شمالي ولایتونو کې روانو جګړو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. موږ د افغان امنیتي ځواکونو میړانه ستایو خو تر هر څه وړاندې باید د افغانستان اوضاع تر څېړنې لاندې ونیول شي. اخوا په ولسیرګه کې د خلکو یو شمېر استازي وایي سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه ښه نه دي تجهیز شوي خو بیا هم د وسلوالو ډلو په وړاندې په میړانه جنګیږي. لاړلې په ولسیرګه کې د کندوز د خلکو استازي کمال صافی وایي د کندوز په خاناباد او قلعهزال وسوالیو کې د جګړو له امله سلګونه کورنۍ اړې شوي چې خپل کورونه پرېږدي او ډېری مېرمنې او ماشومان په ډېر بد حالت کې قرار لري. په ورته وخت کې د کندوز ولایت اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره ورځ د قلعزال ولسوالۍ د اقتیپه بازار تر خپل واک لاندې راوسته او د کندوز تخار لویه لار د امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالفینو ترمنځ د نښتو له امله تړل شوې ده. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د ویلامي په لیږلو سره ویلي چې د قلعزال ولسوالۍ د دوی وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې راوستې او افغان امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اړولي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا دغه ادعا رد کړې دي. د نامنیو په تړاو اندېښنې یوازې تر کندوز نه دي محدودې، بلکې د سره جوخت په ولسي جرګه کې د بدخشان استازي وایي طالبان له یوې اونۍ راهیسې په دې هڅه کې دي چې د دې ولایت د یو شمېر ولسوالیو سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي.
اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سفري سیمه کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ پر وروستۍ نښته لیکنه خپره کړې ده. دغه نښته چې د جمعې په ورځ وسوه تر لسو ساعتونو ډېره موده دوام وکړ او په دواړو لوریو کې مرګ ژوبله واړوله. ورځپاڼې د کندهار د مقاماتو په حواله لیکلي نشته هغه وخت پیل سوه چې د پاکستان لوري غوښتل د افغانستان د قلمرو په دوو کلیو کې سرشمېرنه وکړي. نیویارک ټایمز په همدې تړاو د پاکستان د پوځ اعلامیې ته اشاره کړې چې پکې ویل سوي د افغانستان سرحدي پولیسو لیوي اونۍ د چمن په لقمان او جهانگیر کلیو کې د سرشمېرنې د مامورانو مخه نیولې. خو افغان چارواکي وایي چې دغه دوه کلي د افغانستان په قلمرو کې پراته دي. ورځپاڼه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند فرضي کرښه یوه لنجمنه موضوع ګڼي چې له اوږدې مودې راهیسې پر دې کرښه د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ نښتې سوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي افغان مقاماتو له مودو راهیسې پاکستاني ځواکونه تورن کړي چې له خپلې خاورې د افغانستان پر ختیځو ولسوالیو دوامداره د راکټونو حملې کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنې کې ویل سوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې له زیاتې مودې راهیسې ترنګلې دي. افغان حکومت پر پاکستان تور لګولې له طالبانو سره چې د رهبری د شورا مرکزونه په پاکستان کې دي همکاري کوي، خو پاکستان بیا پر افغان حکومت د ترورستانو د ګمارنې تور پورې کړی چې دغه ترورستان د پاکستان په خاوره کې خونړي بریدونه کوي. بریتانوي آنلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز د وسلوالو طالبانو لاسته د کندوز د قلعزال ولسوالۍ پر سقوط لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلی وسلوالو طالبانو کندوز شهر له 2015 میلادي کال راهیسې دوه ورې د لنډې مودې لپاره نیولې، خو تر شدیدې جګړې وروسته بیرته ورڅخه شړل سوي دي. خبرونه زیاتوي وسلوالو طالبانو د خپلو پسرلنیو عملیاتو تر اعلان مخکې هم خپلې جګړې شدیدې کړې وې. له کاناډا خبریدونکو ورځپاڼې ګلوب ان میل هم د افغانستان امنیتي مسایلو ته کتنه کړې او په یوه پرونی لیکنه کې په هلمند کې د څلورو پولیسو پر وژل کېدو تبصره کړې ده. یو مقام ویلي چې لږ تر لږه څلور پولیس د شنبه سهار وختي د لشکرګه د پنځمې امنیتي حوزې په سرګودر سیمه کې په یوه پوسته کې وژل سوي دي.
په خوست کې د شپږو ولسوالیو د مرکز د دریو واحدونو د 219 ښوونځیو ښوونکو پرون د اعتصاب په توګه ښوونځیو ته له تګه ډډه وکړه. ښوونکي وایي تر هغې چې دوی ته د ولسمشر له فرمان سره سم د کورونو د آبادولو لپاره د مځکو نمرې ورنکړل شي دوی به اعتصاب ته دوام ورکوي. نجیب العلو خیل له سیمې څخه راپور راستولی.
د شنبه په ورځ د خوست د زازی میدان باک صبریو تریزیو قلندر مساخیلو او د دریو مرکزی اداري واحدونو د 219 خوانځي خونکو له دې کبله چې دوی ته د وی لسیزې پر لپسې غوښتنه ورسته هم د کورونو لپاره ځمکې نه دی ویشل شوی خوانځي ته د نه تګ اعتصاب کړی او یاد خوانځي تړلې دي. همدارنګ د اسماعیل خیل اماندوزیو نادر شاکوټ سپیری او شمال دوامند ولسوالیو هغه شمیر خونکو هم اعتصاب کړی چې د خونکو په سماوات خارګوټی نمرې ورتل شوی خوځایي خلک او زورواکي د خارګوټ ازمکه خپل بولي او خون کې پکې آبادوي ته نه پرېږدي. د تریزه والي شهر د ولسوالۍ د خون کې یو تناسازي رئیس حسن آزادۍ رادیو ته په دې اړه وویل
زمیدان باک صبری علي شهر خوست مرکز لکمتون شمال لکان او دوا ساوا نونس مکاتبو دا ټول نن بند شوی دي. ټول ملیمینو دا پریکړه دو چې موږ خپل حق حقوق ورکوړي شوی نه وي ترې وخت پر به موږ مختبونه باندې
اعتصاب کوونکو خون کو د خوست د پهنې اداره په بې کفایتۍ تورنول او زیاته ولې چې یاد مسؤلین په تیرې ولسیزه که ندی توانیدری چه پا دی برخه که شتستونزی حل کی. ده ده ترسنگ ده خوز ده سلور و لویدی زول سواله خون کو بیادلن وقت لپاره ده خوز گردیزلاره ده ترافیک پرمخ بطرده اول ولایتی مسئولون یو گختل چه ده سماوات پروژه ده تطبیق پمخ که پرات خندونه لری کی. ده اسماعیل خیر آمندوزه یوتن خون کی ول
دا والی چه ده زوله تیر سواله ده ده کماندان چه ده کماندان تیر سواله ده ده خرکی معلم پا وسطه رسیدله ده نه نرسی اسکار یل دل اشکشکوی معلم نه پا ده سپینه گیره و تا پا سرخ که منشکر که ده ده نمک جدی خواهش که و چه یاده میگ نمره یو مختص خاکی ده ولایت نه دیگه وزارت نه او یاده پا خپل خاکم ده معلم تاور سوی
بلوری طبیعت پوهنی ریاست اداره ده خون کداکار ده قانون خلاف بولی اوائی چه ده نمرو لپاره باید ده خوانزه و دروازه و نتغل شی. ده پوهنی ریاست تدریسی امیر حاجی محمد اکبر ویل حقا خون که خو ده اعتصاب لپاره هیز دلیل نلری چه اصلا تر اوست ده نمرو پلستونو که شامل ندی.
اغا معلم چه مصر ده نمرو مستحق ندائی مکرر شوائی دائی معلم دائی خو نمره پلست که ندائی حکو زخمه معلم دائی کرردادی معلم دائی اغا خپل درس تا باید دوام رکو او ده نمره معلم نامه هم دا گفته ندو چه نمره معلم ده شاگرد پسر نمره ما گفت.
د خوست ولایت مقام چارواکی د خون کول لپاره د نوی خارګوټو نقشه او پلان کول یو زمانګیره او وګده پروسه بولی. د خوست والی ویان مبارز محمد زدران ویل
د نمرو په برخه کې دوی مستحق دي باید نمرې ورکړ شي خو تاسو پوهیږئ چې د خارګوټو منځوري بیا بل خیره توزیع د یو زمانګیره پروسه ده په عاجل ډول په بیرانی ډول سره نه کیږي موږ په دغه برخه کې اړوند ادارې ته دند سپارلې هغه اسناد ترتیب کړي او مرکز کابل ته تللی.
د خوست په هنی ریاست او ولایتي چارواکو په دې اړه چې د یاد خون کو د حسابونو د ختمولو او د خوند د بیرتا پرانستلو سره ول پلان لري لڅه ویلو ډاډه وکړه خو اعتصاب کوونکو خون کو بیا بیا ټینګار کوي چې دوی ته د زمکو لويش پرته به خوانځیو ته ولاړ نشي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
په اورسغان ولایت کې اوشمیر مېرمنی وای چې لټیرو تو میاشتو رهیسی بی سرپرست شوی دی او لدوی سره د مرستو جمنه شوی خو مرستی نور سره کیجه دوی وی چی مرستی نور خلق ځان ته اخلی. پا دیاره لروزگان چخه ده شریف الله شرافت را پور واوری
اورزګانی میرمنی وای تر هغه به قرار کښې نه چې دولت ور تخپل حق ور کړی نه وي. دغه میرمنې چې شنبه د اورزګان ولایت د قومونو او قبایلي چارو امریت مخې ته د احتجاج په توګه راغونډي سوي وې ادعا یې کوله چې دولت ور سره د مور او میرې چلند کوي او په خبره چې هیڅ توجه یې هم نه ده ورته کړې. دوی وایي چې جګړې نه یوازې دا چې مالي زیانونه ورته اړولي بلکې ځاني زیانونه یې هم ورته اړولي چې اوس بې سرپرسته سوي دي.
کنده وی که مانتا دا اخ ندی رسیده لی که ارتم کما کنه راغلی دی ارشه راغلی دی موشتا شای ندی رسیده لی چولا چی دا مرست رازی اول یا نرا لیجی دا روزگان تا چی بیار اول یجی دا رکم جی نکی دا کنده و دا کم پر سر رازی در دا مشاران بودی
دو زمونو که من را پسیدی نرا یک ما سر کما کری نرا کما در ما سر کما کری یست دور دار پا دار گرزم دارتا اغا شو بیتا ورسی پا اریزم زاکا بلی شو بیتا ورسی اریزم زاکا مرس خوارو غریب تن رسیدیم مرس خارانو دا غریانو دا مرس تیش شای نرسیدیم ما خدا پیمزه ورز بدالاس ورز ما تا بخی ندی بانی کری
مرس چی بر دچرگان یا خوندی چی سرپنا نلدی کندی جی اچمان جی چی گوره سوک جغ ناوری زدا د درس او شوز نمائنده ولارم کوم.
دغه میرمنو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ورسره وکړي. دا په داسې حال کې ده چې لدی مخکې هم په وار وار سلګونه میرمنو د خپل حقونو د غوښتلو په موخه احتجاجیه غونډې کړي وي خو لا یې هم ستونزې پر ځای پاتې دي. په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي ادارې مسؤلین د یادو میرمنو دغه ستونزې مني او د حل ژمنه یې کوي. د دغه ولایت د والي ویان دوست محمد نایاب وایي چې تل یې په دغه ولایت کې میرمنو ته پوره توجه کړې او اړوند خیریه بنسټونو ته هدایت کړي چې میرمنو ته اولیات ورکړي او د اړین توکو مرسته ورسره وکړي.
دا چې یو شمېر کورنۍ خو وار وار دغسې تقاضاوې لري د دوی حق دی دا موږ منو خو متاسفانه دومره امکانات د ولایتي ادارې په اختیار کې نشته خو بیا هم موږ لاسته راځنې نه یو ناست.
د یادونې وړ ده چې په اورزګان ولایت کې له تېرې اته میاشتنۍ جګړې راهیسې د مسؤلینو په خبره تر دا مهاله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای سوي خو یوازې تر دا مهاله له 8000 کورنۍ سره د اولیت توکو مرستې سوي دي.
ا په فرانسه کې د رای ورکولو په شرایطو برابر خلک بنن د خپل هیواد د ولسمشر د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په دوهم او وروستي پړاو کې ګډون وکړي. په فرانسه کې د نننیو ټاکنو پایله به له اروپایي اتحادیې سره د فرانسې په اړیکو او له روسیې سره د فرانسې په اړیکو اغیز ولري. په دې موضوع په فرانسه کې لمیشت د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر اکبر وردک سره خبرې کوو چې هم د اوسته ټلیفون له لارې را سره دی. ډاکټر صاحب وردک، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې تر اوسه پورې لومړنۍ نظر سنجونې څه وایي چې د کوم ګوند د بری چانس زیات دی، د کوم کاندید؟
که څه هم په وروستي وختو کې د ښاغلي ترامپ د ولسمشر کېدو یا په انګلستان کې د بریکسیت موضوع دا وښودله چې د رایو د سنجش موسې کله کله تېر وځي، خو له دې سره سره په فرانسه کې داسې اټکل کېدلی شي چې ښاغلی ماکرون به د فرانسې راتلونکی ولسمشر شي.
بله، لکه څنګه چې مې اشاره وکړه، ځینې وایي چې د انتخابات به دا انتخابات په اروپایي اتحادیې اغیز ولري او دغه راز د روسیې سره د فرانسې په اړیکو په اروپایي اتحادیې اغیز څه کېدای شي؟ که کوم کاندید بریالی شي نو په اروپایي اتحادیې اغیز زیات دی؟
ښاغلی ماکرون ولسمشر شي، د اروپایي ټولنې سره د فرانسې په اړیکو کوم مهم بدلون راځي؟ مګر برعکس که چېرته میرمن لوپن د فرانسې ولسمشر شي، دا غواړي چې د اروپایي ټولنې نه که ونه وسي لا اقل سره له نوې داسې خبرې اترې ورسره پیل کړي چې د اوسنیو اکثرو موادو سره مخالفت لري او تغییر پکې غواړي. نو زه فکر کوم دا به ډېر یو لوی بدلون وي، حتی د دې ویره شته چې فرانسا د اروپا د ټولنې نه ووسي.
بله،
فرانسا د اروپا د ټولنې نه ووسي، اروپایي ټولنه ډېره زیاته کمزوري کېږي.
نو له دې معلومیږي چې میرمن لوپن نه یوازې په دې برخه کې بلکې د مهاجرو او مسلمانانو په برخه کې هم نسبتا سخت دریځونه لري، همداسې ده؟
میرمن لوپن همیشه خپل انتخاباتي مبارزه کې د مسلمانانو په برخه کې خو مستقیمه نه، مګر داسې د ژبې لاندې ډېر شدید مخالفت ښودله وي. د مهاجرین تراسته کسه ډېره سخته مخالفه ده او فکر کوم چې د مخه یې ونیسي.
ډېره زیاته مننه. په فرانسه کې میشت افغان د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردک و چې د فرانسې د نننیو انتخاباتو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به هم د فرانسې انتخابات تعقیب کړو، خو اوس 8:30 دي. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه ده. دا هم لنډ خبرونه. راپورونه وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د وروستۍ وسلوالې نښتې له امله لږتر لږه زر کورنۍ بې ځایه شوي دي. د افغانستان حکومت وایي د کندوز پر قلعهزال ولسوالي لا هم جنګ روان دی. ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړۍ میرمنې رولا غنی د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو درې خبریالانو ته مډالونه او ستاین لیک ورکړ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون ژمنه وکړه چې جمهوري ریاست ته د منځلاري کاندید ایمانوئل ماکرون د انتخاباتي کمپاین د برېښنالیکونو د افشا کېدو مسالې ته به ځواب ورکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې د پلازمینې اسلام آباد نوی هوایي ډګر چې کارې ځنډېدلی د اګست په 14 نیټه پرانیستل کېږي. د اروپایي اتحادیې چارواکي او د ایټالیا سمندري ځواکونه وایي په تیرو دوو ورځو کې تر 6000 زیات کسان یې چې اروپا ته یې د پناه وړلو هڅه کوله د مدیترانې په اوبو کې ژغورلې دي. عراقي پوځیان د موصل لویدیځو څنډو ته پرمختګ وکړ او په دې سیمه کې په لسګونو ملکیان چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې ول خوشي کړي او له سیمې لېږدولې دي. او په روسیه کې د اپوزیسیون زرګونو پلویانو او فعالانو پرون شنبه په مسکو کې لاریون وکړ او پر بولتانیا میدان یې د حکومت ضد مظاهرې 15 کالیزه ولمانځله.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. نیروهای امنیتی افغان پاکستانی روز جمعه برای چندین ساعت در منطقه سپین بولدک چمن با هم درگیر شدند. به گفته مقامات افغان، پاکستانی ها میخواستند در مناطق نظر و لقمان نفوذ شماری کنند. درگیری باعث شد که تلفات به دو جانب، یعنی هم افغانستان و هم پاکستان، وارد شود. وزارت خارجه افغانستان روز جمعه در پیوند به حادثه سپین بولدک شارژ دافیر پاکستان را فراخواند و به وی گفت که درگیری از جانب آن کشور آغاز شده است. از سوی دیگر مقام‌های محلی گفتند که حدود 1000 خانواده در نتیجه درگیری‌ها در سپین بولدک آواره شدند. با باور شما ادامه این گونه درگیری‌ها چه زیان‌ها و پیامدهایی خواهد داشت؟ روی افغانستان که در حال حاضر در چندین جبهه با شورشیان می‌جنگد، توانایی تحمل یک جنگ بیرون و فرامرزی را خواهد داشت؟ برنامه امروز میکروفون شما را به همین موضوع اختصاص دادیم و از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و اسمت ساران با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی در تویل په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرښه د وروستیو نښتو په اړه ستاسو نظر غواړو. د په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشر ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا د دواړو خواوو د اوسیدونکو په زیان ده. د دواړو هیوادونو له حکومتونو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او مسایل د خبرو له لارې حل کړي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې پاکستان په همدغو لقمان او نظر کلی، البته نیمی سه پاکستانی ورسپانی لقمان کلی یادی او جهانگیر کلی یادی.
بله.
اکثرا دی نظر کلمه نه یادی وی، دی نظر کلی نوم یاد نه یادونه نکوی. خو پر حال په دغه کلو کې پاکستانی پوزیانو د لو سپیکر په ذریعہ خلکو ته ویل چې سیمه پریږدي، همدار از پانی یا پمفلیټونه ویشلې دی او خلکو ته ویل چې له دې سیمه ووزي، ځکه چې دوی غواړي چې هلته جګړه وکړي. نو له دې داسې معلومیږي چې وضعیت ښه نه دی او کېدای شي چې هر شیبه د دواړو خواوو ترمنځ بیا نښته پیل شي. او لکه څنګه چې ویل شوي دي، د افغانستان حکومت وایي چې دا سیمه د افغانستان خاوره ده او پاکستانیانو غوښتل چې هلته سرشمیرنه وکړي، او یعنی په خپله خاوره کې حساب کړي. خو پاکستان بیا وایي چې دا د چمن مربوطه سیمه ده او د دوی خاوره ده. پر حال دا چې د چا ده او چا نه ده، دا بله خبره ده. که چېرته نښته کېږي، نتیجه به څه وي، د دواړو خواوو خلکو ته به ضرر رسیږي او که څنګه، هیله ده چې په دې اړه نظر څرګند کړي.
بله، منتظر تماس های شما هستیم. شنونده های عزیز، میتونین به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 با ما تماس بگیرین. البته اگر به افغان بی سیم دسترسی دارین، میتونین از طریق شماره 818 برای ما پیام بفرستین، و اگر اسکایپ دارین، به اینترنت دسترسی دارین، میتونین به آدرس اسکایپ ما زنگ بزنین. radio.azadi آدرس اسکایپ ماست. یک شنونده هستم در خط تلفن، بفرمایید. صدای رادیو آزادی است.
بله، شکر فرایم جاوید ستا و سروان ستا میکیلی و سلامون رو رنگ کن.
سلامت و سی.
بله، ما دا افغانستان او دا پاکستان پا دا ورستی شکر بانی دا نظر دا چی وست دا پاکستان چاد دا پاکستان چارواکی داوایی چی دا مسئله باید خبر دلاری حال سی. د خبرو د لارې خدای پنځه لس کاله دوی پر افغانستان باندې توندۍ شاټې پر ننګرهار او تورخم باندې، نو او بله د دې شخړې په باره کې چې دوی وایي د خبرو د لارې دې حل سي، نو دغه شخړې تر مخه ویل نه وایي چې موږ داسې سرشمېرنه کوو. باید د افغانستان د چارواکو سره په دې اړه خپل معلومات شریک کړي چې آیا دا دوه کلي چې د لقمان کلي نومېږي او د نظر کړي نومېږي، دا پاکستان ده که د افغانستان ده؟ که چېرې دوی په اول دغه شخړې ورو تر مخه ویلي وای چې افغانانو ته ویل یا د افغانستان چارواکو سره دا مسله شریکه کړې وای چې دا کلي د چا دي، په دې کې موږ سرشمېرنه وکړو کې ونه کړو، نو بالاخره به معلومه شوې وای چې دا د پاکستان حق دی یا د افغانستان حق دی. او بل په دې شخړې باندې پاکستان افغانستان دواړو طرفو د ډېر غټ تاوان دی. په دا اوس کې هم پر بارډر پرویش باندې افغان مسافرین ناست، مریضان په کندهار کې انتظار دي چې کوټ کې زیالته خپل ستونزې حالي وي یا مریضان دي. نو باید چې هر کم کېږي ژر تر ژره کېږي د ستونزې د حل لاره وکتل شي، او باید دواړو طرفو دا قناعت ورکړل شي چې دا کلي د افغانستان دي او که د پاکستان، او د یو حل لارې ورته ولټي. زما دغه نظر.
سلامت اوسئ، مننه چې نظر
تشکر مهرباني. و یک شنونده دیگه هم داریم، بفرمایید. صبر رادیو آزادی است. سلام سکر می روانیم
سلام خدمت سرلان شب عزیز مجبور هستم سلامت و کامیون باشین بنده قاری عبدالله عبرت از باشین دیوله
بفرمایین عبرت
زنده باشین در قدم اول خواه ما همی حادثه روز جمعه که در اول سوده اسم بودند با خوب باستی را ما باشده ترین الفاظ محکوم میکنم و با مریضا و زمین ها شفای عاجله و با کسایی که وفات کردن پلیس هست حقی قهرمان و برشن جنت برین تمنا دارم. بعد از آن من خواهد فتوش ما یک چیزی را به عرض برسنم و یه اصلا جناب نیمیسی مسترم که ما از روزی که خداوند کریم این پاکستان را بنا کرد اینمی 6 سال 7 سال است تقریبا ما با یک مرض سرطان مواجه هستیم. آنم خواهد که ما با پاکستان مواجه هستیم، حالا به قسم کشور فلسطین و اسرائیل مواجه هست. اسرائیل پاکستان در حقیقت اسرائیل دوم در جهان است. خداوند منان یار از روی زمین برداره. بخاطر از اینکه این یک سال و دو سال و سه سال نیست، این تمام سال است همه تو پاکستانی ها ماجرا جو هست. من خدمت شما جناب نعیمی سه برد بکنم که بازاری با حضور کردن بعضی گفت چیزی جور نمیشه. بخاطر از اینکه ما 12 سال یعنی 17 سال است که ما فعلا عذر کرده میریم پاکستان. متاسفانه یا بگرده میشن یک مثلا بعدی از این که ها جناب نعیمی صاحب شما خب باید یک جورنالیزم قضاوت بکنید. همین امضا کردن پایگاه نظامی با یک کشور بیرونی به معنای چی؟ همین پایگاه امنیتی رو امضایش به معنای چی؟ من جناب رئیس جمهور یا رئیس اجرایی تقاضا دارم که یک دفعه قیمت می پایگاه امنیتی رو که مستانه رو یک بار با مردم مطالعه بکنن که یعنی امضا کردن پایگاه امنیتی به معنای چی؟ به معنای دفاع در کشور. مثلا وقتی یک کشور پایگاه امنیتی امضا میکنن با مثلا امریکا تضمین میکنه که از کشور
هدف تو راست. بله پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا است برادر.
بله پایگاه امنیتی با ایالات متحده امریکا، ایالات متحده امریکا با ما تضمین کرده که وقتی که اگر از کشور خارجی ما هدف قرار بگیریم حتما از ما دفاع میکنه. یک مسئله وقتی که امریکا در این گونه شرایط از ما دفاع نمیکنه در برابر یک کشور بدبخت و متاسفانه در برابر یک کشور ظالم ما قرار داریم، از ما دفاع نمیکنه به خاطر منافع خود از منافع ما تیر میشه. ما این گونه پایگاه امنیتی چی به درد ما بخوره؟ ما چرا این امضا بکنیم؟ چرا به جای از مشکلات برای ما فایده ای نداشته باشه؟ چرا برای امضا نمیگن که این ظلم است؟ همین ظلم تجاوز، همین تجاوز با مشکلات، همین مشکلات. شما چرا با ما مثلا همکاری میکنین یا مثلا با ما مثلا کمک میکنین؟ جناب نعیمی سه محترم بسیار زیاد ببخشید، ما برای مردم افغانستان یک پیام دارم که روسا ظالمتر از پاکستانی ها بودن، روسا ظالمتر از پاکستانی ها بودن.
بله.
و این رویه خود از دست ندن، دلیر باشن، شجاع باشن. ما روسا را با وحدت ملی خود شکست دادیم، نه با اسلحه. انشاءالله رحمان اگر شما اتفاق باشین، اتحاد باشین، از این گونه جنگ های پراگنده کردن، از جنگ نیابتی کردن، جنگ جبهه‌ای به نظر ما بهتر و خوبتر از صف دشمن معلوم میشه. شما دلیر باشین، شجاع باشین، انشاءالله رحمان آنون گونه که ما پاکستان روس ها رو شکست دادیم، البته پاکستان هم ما شکست میتیم. یک طرف مثلا دو مزید که بایی شما نبازین که مثلا ما با چند جبهه جنگ میکنیم یا مثلا این طرف طالب هست، تو طرف پاکستان هست، این طرف بیاد. نه، این جهان پروردگار است. اگر طالب هم از پاکستان است، اگر پاکستان هم از پاکستان
است. سوال همین سکاری سر ببرد که آیا افغانستان بله آیا افغانستان در همین شرایط فعلی که ما هم اشاره کردیم، جبهه درست هستی شما میگین که جنگ جبهه‌ای یعنی موضع دشمن یا مخالفین یا هر کی که میگین واضح و معلوم میشه در جنگ جبهه‌ای، اما افغانستان آیا توانایی امیره داره در حال حاضر که یک جنگ دیگر هم تحمل بکنه؟
بر خدمت شما جناب نعیمی صاحب یک مثال بسیار کوچک به عرض میرسانم. شما بگذارید شما درباره امریکا ما قضاوت بکنید، با دست شما یا اختیار دارید که شنونده ها قضاوت بکنند. زمانی که روسا در افغانستان حمله کردند، یک سلسله بی اتفاقی به وجود آمد یا مثلا ظلم شوروی به اوج رسید،
شما یقین بکنید که افغانستان مجاهدین از یک نفر شروع کردن، یکی دو سه و چهار بالاخره هیچ نداشتن. حتی ما شهید از این بودیم، بزرگای از تو کلاندر کشن میگن، میگن ما با یک دانه پلخمان به گفته ما با یک تا غولک میگن ما با روسا بجنگیدیم. و برادر محترم از این که شما آلی ما یکانه چیزی که از آن آمار مخصوص ساخته همیست که ولا آلی ما خود جنگ داخلی روبرو هستیم، آیا ما تحمل یک جنگ دیگری را داریم؟ از این که ما سالها بسوزیم جناب نیمیسید، یک سال بهتر از این که یک سال ما بسوزیم و انشالله رحمان با سفر یک سال ما از شده داریم خلاص شدیم جناب نیمیسه بزرگو.
بسیار تشکر از شما.
هر سال با طالب بجنگ، با پاکستان بجنگ، با دیگه بجنگ، همین یک سال به نظر ما پاس فاکیزه بجنگیم بیغم شدیم صحیح نیست؟
بله سر
صحیح. مننه عبرت صاحب. بلا اردون که لرو زن معرفی که
بفرمایید سر رادیو آزادی است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام.
دغه دې خبر خدا دې چې موږ د افغانستان دی الله جل جلاله منه موږ دې کوم افغانستان مداخله کوي، کوم ایران مداخله کوي، کوم روس مداخله کوي، دغه ټول څه زمينه موږ برابر کړه ده. په افغان نشیر سره پاکستان ولا دغه باندې افغانستان کې مداخله وکړي، که د ایران سره چیرې داسې چې افغانان نشي ملګري مداخله نشي کولای. د افغانستان له حکومت زما دا هیله ده چې د خدای په لحاظ کوم دغه افغانان چې درکه درجې دا سره را یو مټی شي سره یو ځای شي، بیا تاسې وګوري چې څوک مداخله کوي، پر دنیا یې څوک مداخله ولا کوي چې د طالبانو وروڼه څنګه زما دا مثال دی، دا مې غوښتنه ده چې د خدای په لحاظ پاکستان ته قرآن د انګلیزي او د افغانستان حکومت اشتغلنه تر خبرې ما خپل اورېدلی دي چې دی وایي زما اسلامي قانون دی، نو د خدای بندګانو په قرآن کې هو نعوذ بالله نعوذ بالله من ذلك فرقه ځنی راغلي چې دا قرآن تراتې سره کښېني که چیرې داسې وو چې امریکایان دلته د قرآن سره مخالف وو په ګډه یو باسي، که چیرې داسې وو چې بل کار به طالبانو کې داسې وو چې هغه د قرآن سره مخالف وو، هغه د طالبان له ځانه وباسي، که دا قرآن ځان سره برابر کړي نه به ډېر زره کسان د خدای په لحاظ دا سش کال ما د رسنیو ته ویلي چې موږ ژوبله لري ملکیان حکومت طالب دا ټول افغانان دي چې دا مرستې دا و چاته ګټه رسېږي.
مننه سلامت
اوسئ.
سلامت اوسئ.
د اصول لپاره د ملکیان ګره ولاړ چې حکومت طالب چې د ګډه ودرېږي، د کومو مشران چې ورته ودرېږي، حکومت که په حکومت کې غلطي وي حکومت به ورسره مني، که په طالب کې غلطي وي طالب به ورسره مني.
ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسئ. خوشاله اوسئ. کور ودان. بل اردن
شنونده ما وبریم به شنونده بعدی. بفرمایید سب رادیو آزادی است. وطن دوست صاحب هستن فکر میکنم. مهربانی کنین وطن دوست صاحب.
سلامت باشین. سلامونه نیمی صاحب تاسو ته سروان صاحب او ساس در رادیو اوریدون کوته.
سلامت.
مهربانی کنین.
من سروان صاحب تاسو ول چې د جنگ غیزه پر افغانانو سره غیزه ولري. اول غیزه خدا د سروان صاحب چې دغه پاکستان لاره چې بندسوي ده خدا کی توکي ګرنسی ودی. به هدا لکه تربار کچالو او داسې نور شان ډیر به هدا ګرنسی ودی. د پرون رئیس تاثیر پر کړی دی. نو جنگ چې دی پاکستان سره موږ نه پتوان کېستا او نه موږ په ګټه د سروان سره محترم موږ خپل بدنن کې جنگ روان دی، دغه بریښ په پلسګا کې په درې موزه کې جنگ وو. نو افغان دولت دونه کمزورې سو دي چې هغه خپل سیمې نه سنولې ساتلې نه سنو، دا سو ده ته ورسې چې بل سره پاکستان سره وجنګیږي. جنگ موږ په ګټه نه دی سروان سره محترم، ګر سره کې په ګټه نه دی، موږ به جنگ ونه کوو. او بل سروان سره خبره چې تاسو وکړل چې مخې تا ویل چې الته کلی ته خبر ورکړ سو دي، اوس ما ټلیفون وکړ چې من کړه زما انډیوالان دي، هغوی وویل چې خورا غټ فوج راغلی د پاکستان د کوټ څخوا څخه درنې توپونه سلاوي ټانګان راغلي دي، کوټه څخه دې خوا ته نږدې کورو ته ټوله ویلي چې کورو څخه ووځي. نو دا دی معلومیږي چې د پاکستان خورا غټ جنگ ته چمتووالی نیولی دي، خورا غټ سلاوي راغلي دي، ټانګان دي، توپونه دي، او د پاکستان فوج راغلي دي هلته. نو نږدې کې ځای پیدا شوی دي. نو موږ ودې ته وام درو چې خدای نه کړه سونه چې بیا دوم جنگ شروع شي دلته. نو دا افغانستان دولت دا په کار دی چې باید د وشاری توپ څخه کار واخلي، جنگ باید ونه کی، جنگ مر پتاوان دی، که دې جنگ شروع کړي طالبان د دې څخه ګټه اخلي، د دولت پر سیمه امنیت کې
بله حکومت افغانستان چی باید بکنه به خاطر جلوگیری از چنین تحرکات؟
مذاکره باید بکنه جناب نعیمی صاحب، صلح بکنه، چون همه کارها همه جنگ از طریق صلح و مفاهمه به انجام میرسه. باید صلح کنم رایشان، از زور کار نگیره، از زور به ضرر افغانستان است. شما ببینید اگر میاله امید شو که اینا زور کرده طالبان چند نقطه در شرق منطقه شرق حمله کردن بالای پوسته ها جنگ بود، همین صبح هم جنگ بود. یعنی اگر اینا جنگ کنه طالبان اینجا طرف حمله میکنه سر مناطق دولتی، چون دولت چار کمزور شده. ما میبینیم که از مناطق خود دفاع کردن نمیتونن، دولت دفاعی رو گرفته مقابل طالبان. و اگر اینا جنگ بکنن نیرو رو روان کنه طالبان، دوباره شما میبینید که در بدخشان چی حالت، در قندوز، در خار چی حالت، در هلمند جنگ ببینید. یعنی طالبان حمله میکنه سر مناطق اینا، باید صلح بکنن. جنگ به ضرر ما هست و امیال مواد خوراکی قیمت شده و ضرر توان اصلی زیر مردم میپردازه. مردم نمیتونه مثلا یک من کچالو برتاد افغانی داره 130 افغانی شده یک من کچالو. شما فکر کنید آماده توان زیر نداره، یعنی به ضرر مردم عام هستی، هم به دولت ما ضرر، هم به مردم عام. تشکر شما.
مننه تاسو هم بل اوریدون کله روزان معرفی که آزادی رادیو
مهربانونه تروان ستا تا رانو تاری دی زادر ټول او دېون کو تاسو دارې
مهرباني کوي زازې صاحب.
تروان صاحب د اوله کوم شهیدان یې غته جنت فردوس غوړم، زخمیانو ته چې شفا غوړم چې په دې جنگ کې یې شهیدان شوې دي. او یې بل لا کوم صفات نه ده چې تاسو دې یې پلیت ملک سره یې غوړی دا جنگ دا خوده پاک لعنتی پیدا کړی دی. دې جنگ لپاره دا ذلیل عمر خدای پیدا کړی دی. سره دې جنگ دلاره نه بل لار نور نشته. تاسو چې خبره کوي چې رسول لار دی، هغه تاسو خپل سوچ وکړي چې هغه یعنی را خپل حکم کې چې دیږي دا څومره سولې خبرې مونږ وکړې، کومه نتیجه یې ورکړه. دې سره په کار دا جنگ دی، هغه یعنی په جنگ کې مونږ ته دې پیدا نه تا دې هغه ځای خلکو نه باید کله لرو چې هغه کډې هغه ځای نه خیر را پرېږدي. حکومت یې بندوبست ونیسي کوم ځایونه ورکړي، یعنی د کورونو مورونو بندوبست وکړي. بغیر د جنگ نه د دوی سره بله حل لاره نشته. سولې خبرې خو مو ډېرې وکړې، د ګیرې د سر وختان مو زیاتي ورکړې، سپین شول. دوی سره نه سوله کېږي، بغیر د جنگ نه وتلې بله لاره نشته.
سلامت اوسئ سید عارف زازی صاحب کور ودان. یو اورېدونکی بله مخلوب بیا به پیغام
بله زبریم بله بله به پیغام ها که از طرف زیاد از شنونده ها آمدن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
نثار احمد الخوزم ایمان لاسن علی کنیو یار
مهربانی کوي صاحب.
زما پښتنه غوښتنه د افغان حکومت څخه ده چې د پاکستان پر وړاندې باندې سخت ژر غبرګون وښيي، او د پاکستان سفارت د افغانستان څخه وباسي، د افغانستان سره د پاکستان سره هر ډول اړیکې قطع کړي، او د پاکستان سره جنګ اعلان کړي. ایمان ولسمه چې چې د پاکستان پر وړاندې وجنګېږي.
درست سیده دیره منانه چلن نظر مدرلو
شما بود. حالا بریم سران سیب با پیام ها، درست است؟
بیخی سمره.
محمد قاسم زواک از ولایت المان نوشته که از رئیس جمهور میخواییم تا به اسپین بولدگ نیروهای امنیتی بیشتر روان کنه و به پاکستان جواب بگوید. پاکستان گفتن هر وقت به سرحد افغانستان تجاوز میکنه. عبدالمتین مسروری از ولایت فاریاب نوشته کرده که پاکستان به زاری و عذر صلح نمیکنه تا که جواب دندان شکن براش داده نشه. جاوید از قندهار نوشته کرده تا که در بین افغانستان و پاکستان توافق درست و صحیح صورت نگیره هر روزی حرفا ادامه دارن. غلام ربانی یوسفزای نوشته کرده از محل نامعلوم، البته که به نظر ما باید سفارت پاکستان در افغانستان بسته شود. و عبدالحنان از ولسوالی خوست ولایت بغلان گفته تا زمانی که مسئله خط دیورن به صورت ریشه‌ای حل نشود، نه افغانستان آرام میشه و نه تنش‌های مرزی کاهش می‌یابد.
شاهد لزابل علی کی وای البته لزابل لخه که افغان څخن وای پاکستان په مستقیم ډول غوړی د افغانستان په خبره کې لاسوهنه وکړي، او لدې کمزوري پالیسی د سیبریشي چې په غیر مستقیم ډول هیڅ رول نه لري او کلرینو به جواب نشي پاته کړي. سمیع الله له هلمند لیکي نور نو خبرې هیڅ معنا نه لري، باید پاکستان ته د هغو په ژبه جواب ورکړو. په ناوی ولسوالی کې کم مستوال دی ټول پاکستانی طالبان دی، نور خبری بستی. زیرگل لعزری ولسوالی دلوگر سخیلی که وای پاکستان در افغانستان تاریخ نه باید درس واخلی، مشکر زور تاریخ لرو او دشمنانو ته غاشماتون که جواب ورکولی شو. احمد ولی عبدالی لکندهار لیکی وای د لقمان کلی د افغانستان مربوط دی، او پاکستان ته د دغه کلی سپارل د منلو وړ نه دی. قاری اسماعیل سعادت د فراه له باکوا ولسوالۍ لیکي وای په دغه سرشمیرنه کې پاکستان د ډیورن کرښه رسمي کېدل غواړي. نادر لخوست لیکي د ډیورن کرشي مسأله باید د پښتون او د پاکستان او د افغانستان خل حکومتونه حل کړي. عبدالله ورشان د زابل ولایت لیکي وای لکه چې پاکستان غواړي چې له افغانستان سره یو بل جګړه وکړي، او محمد الله لخوست ولایت لیکي پاکستان غواړي دا سیمه رسمي کړي. د دوی مطلب نه دی چې مطلب دا نه دی چې زموږ کلی ونیسي، بلکې غواړي چې دا کرشه په رسمیت وپیژندل شي.
تشکر از شنونده هایی که برای ما پیام فرستادن، و حالا هم بریم به تلفن های شما و منتظرتان هستیم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. بفرمایید شنونده عزیز.
در تلفن لاری
در پاکستان پالوسی چې لمون سره اختیار کړی دا خو مجد ما چې وایي سبله لا چاره ده، او له طالبانو چې موږ هیله ده چې کثیر به زاد افغانان بولی دي یا وطن بولی، نو دا پاکستان چې په خاره باندې هر ورځ کاروبار کړی دی، هر ورځ عملی جنگ را سره شروع کړی دی، دوی دي راځي د افغانستان ته هم عام خلکو سره متضمن تر دې ځان متحد کی دا پاکستان په ضد باندې په موږ انتهایی جنگ سره شروع کړی، هر وګړی هر کس د انتحاري انشاءالله جنګ سره چې ټول تر سر ورسره کېږي الله پاک دغه وله رضا وپنځسوه کسان دی هر ورځ دلته وژنې دي، لغوی هم دی مرکوي وژنې په مابین کښې جنګ را سره شروع کړی دی. موږ جنګ یو، نو موږ دا غواړو چې مخامخ له دوی سره جنګ وکړو، ټول به رانا ولاړ شي، یوازې دغه دولت جنګ سره شروع شي، بس نور موږ آماده ولاړ شو تر سر کېږو بکاتو وسلام.
ډېر مننه. سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است.
پوښي هم د زابل له ولایت څخه ستاسو سره په تماس کښې یم. تر ټولو مخکې تاسې او ټولو اورېدونکو ته خپل د مینې ډکسنه
سلامت.
مهرباني
توخي صاحب، ټلیفون قطع شو. خیر
زخه کومه چې لطفاً لږ وغږېږي او ډېر ډېر خلکو وخت ونه نیسي، او
له
هم مننه چې ډېر وخت خلکو ته ور نه کړي.
کور دې ودان.
مهرباني.
د موضوع په هکله خو رښتیا هم موږ داسې ویلی شو چې اول موږ ته دین او اسلام معتبر ده، دوم ناموس، درېیم موږ ته خاوره معتبره ده. خاوره که زموږ هوا ده، که فضا ده، که غر ده، که رود ده، که اوبه دي، که وچه ده، دا موږ ته بالکل محترم ده. هر افغان که هر څوک وي، په هر ډله کې وي، په هر ګوند کې وي، په هر ځای کې وي، له دې څخه موږ ساتنه په کلکه باید وکړو او هم یې کوو انشاءالله. که ځوان ده، که سپین ږیری ده، ټول باید په دې مقابل کې د خاورې ساتنه وکړو. دا یو لزومي کار ده، د هېڅ چا غیرت یې نه مني، که ښځه ده که نر ده، هر څوک باید پر دې باندې قرباني ورکړي چې خپله خاوره وساتو. او د خاورې ساتنه په دا ډول کېږي چې زموږ حکومت منظم په خپل مابین کې اختلافات لري، کې چې دښمن سو استفاده له دې موقع څخه ونه کوي. او زموږ له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړی ده، دا امنیت څنګه ده چې دی موږ له خپلو دښمنانو یا زموږ له ګاونډیانو څخه نه شي ساتلی؟ دا امنیت موږ ته په څه ساده؟ دا خو تڅ په نامه امنیت ده. دا دې چې اوس او پښتون صاحب وویل، یو وطندوست صاحب وویل چې له کوزکه څخه ټانګان شان را روان دي، دا د نورې جګړې اقدام هم لري، دا د ځان عزم وي. دا دې باید کلک جواب ورکړل شي. د دې سرشمېرنه نه وه په دې کښې به یو 15,000 نفر یې یا به 10,000 نفر یې، مراد و مطلب یې دا نه وو چې دی سرشمېرنه وکړي، دا ازمویش کوي چې دا سیمه تا څه ضرورت ته، نور وطن هم ډېر د هغه وي ثابت وځاید، د دې په اوبو کښې دلته ګرمي کېږي، ځان ازموي. نو باید موږ په ټولو باندې متحد شو او د دې خپلې خاورې ساتنه وکړو. او تاسې وویل چې اغېزه دې څه یې، اغېزه یې واقعا زموږ ټول مسافر، موږ تلیفونان ورسره کوو چې دا بند پاته دې لار تړلې ده. نو خدای دې زموږ هېواد، زموږ وطن را جوړ کړي، په روزګار دې موږ ته اتفاق را کړي چې د ټولو دښمنانو په هر ډول کې په هره جامه کې د ټولو مقابله وکړو. ستاسې نور وخت نه نسم.
سلامت اوسئ.
تشکر. یک شنونده دیگه هم داریم در خط تلفن. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی است.
کاروان صاحب، تاسو ته او درنو مشرانو کشرانو او د ټول ملت اورېدونکو ته خو زه یوه خبره تاسو ته کول غواړم چې زه واضح نظر تاسو ته یم چې هغه د ټول ملت ته پښتانه او پارسیوانان دواړو پښتونخوا دې پلو هغې پلو د ټول اورېدونکي واوري. زه تاسې ته دا یو سوال کوم، د یو افغان په صفت، د یو مسلمان په صفت، او وزن دې
بله بله ستاسی خبری آورم.
آواز ندرسی؟
ستاسی خبری آورم.
نزد داسی خواهتایی شو یوم ملت واقع برا که دیورونو پسی پاتا و دیوانانو پسی پاتا چیزه دا دیخپل رو مشکل تا دی دا بیان کم چه منگ سرا وط سلویخ ملکا او طول کفری ممالک دی منگ سرا دیرا دی آغا ممالکی پسر که جهاد افغانستان تاریخ تا آتک پلک پوری دا منگ لکل ده او یو سلو لاس کالا پواتلی دی منگ اصلیت که دی چه من کرخانه دا ای منگ کرخا چی دا دی افغانانو و دی کرخا دی تیتی نزان ویگنی او ندی مسلمان ویگنی ندی روپل ورزو بربادوی ندی پلوس بربادوی دغه کافیرو دغه برطانویانو څنګه دی منگ پا خاکا حقوق و سرگی پتی کری او منگ دغه نیم افغانستان که منگ بسر علیتی دلی او منگ پاکستانیان ویدنی دا چی ویلی نوته ای که دی منگ پا کرخا خو دی جیرم پا کرخا باندوی ای منگ زیر ای منگ خاک ده او پا نیم افغانستان لرتر نوچی دا برطانویان ویلی وطنی ای دغه خاک سر دوغانانو سر خمو دا کرخا جیرم کرخا کول دادا او پاگه ده مالاستی که سره کرده او تنن پا سپین بلدار که او پا درخام که او پا آغی که بجوار که تمون پا خپل کور که ستاوی کتلاوی ما تو غندیر و راوی ما دا دیدی کافیرو نگوخته نده تو ازی بارا وار پختانه ملی وردو ملی پلوس دادی کتی زان نپشیده نوی من که شهادت وارو ده افغانستان خالد ملی وردو او ملی بلوس من دې داسې وای ملت تیر پوهه شي حرکت وروکو
درسته ډېره مننه صحیح شو خبرې مه تکراروئ بس صحیح شو کور ودان
تشکر سلامت بشه
یو اوریدونکی بل هم تر خبرونو پورې لا اخیستی شو مهرباني کوئ
صحیح بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است
مهرباني کوئ صاحب
افغانستان امریکی
سیده مننه ستاس نظر واردل شو فکر کوم چې نور وخت نه لرو فکر کوم صرف څو پیغام بول بولو
چند تا پیام داریم از طرف شنونده ها فضل نورستانی از کابل نوشته کرده که حکومت افغانستان در مقابل پاکستان باید یک سیاست تغییر ناپذیر در از مدت را ترتیب بکنه اگر 100 سال بعد هم در افغانستان کسی رئیس جمهور میشه باید همون سیاست را دنبال کنه فریدون از کابل نوشته کرده که طالبان حکومت و مردم افغانستان باید همگی یک مش شوند و پاکستان را برش جواب دندان شکن بدن
محمد نعیم روحانی لزابل لیکلی وای مش باید یو اتفاق شو پاکستان پخپل ماتی جقاری احمد ده هلمن لسنگین ولسوالی لیکی پاکستان همیشه ده افغانستان پا اره ناور ازایم داری باید چه افغانان یو موتشی و مخیونیسی